طبي زدکړې زدکړې واو میډیکل لرنینګ دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د نهمې دورې ګرانو محصلینو ستړي ماشئ، خدای تعالی دې وکړي تاسو به ښه یئ او د نن ورځې د نوي درس لپاره به ټول حاضر شوي یئ. ګرانو محصلینو، راځئ تاسو کتابونه راواخلئ. د کتاب 15مه صفحه پیدا کړئ. په 15مه صفحه کې د کور د لومړنیو مرستو او درملو بکس په هکله خبرې کوو. ګورئ، په تیر درس کې د مار چیچل او تر څنګ یې د لړم چیچل د دې موضوع په هکله پوه شو. که چیرې یو کس مار چیچي او لړم چیچي، موږ ورسره کومې لومړنۍ مرستې کولای شو. نن درس کې د کور د لومړنیو مرستو او درملو باکس په حق لغه کېږم، تر څنګ د هډوکو د فراکچرونو یا د ماتیدلو په حق لغه کېږم. ګورئ، د کور د لومړنیو مرستو او درملو باکس معمولا د لومړنیو مرستو زده کړیالان هغه چې لومړنۍ مرستې زده کوي، تر څنګ باید د لومړنۍ مرستو د تطبیق لپاره، د لومړنۍ مرستو د ترسره کېدو لپاره دغه ځنګړی بکس ولري. ګورئ، د لومړنۍ مرستو بکسونه په نوره نړۍ کې، په نورو ځایونو کې، په نورو هیوادونو کې، په هر کور کې پیدا کیږي او حتی په هر موټر کې د لومړنۍ مرستو بکس بایشتون ولری. خو عام افغانستان کې د دې برخه سره علاقه څنګه کمزورې ده؟ علت یې همدا دی چې زموږ او ستاسو خلک په لومړنیو مرستو پوهیږي نه، او تر ډیره پورې د لومړنیو مرستو په ترسره کولو کې ستونزې لري. هدف دا دی چې د زده کړو کموالی، خصوصا د طب په برخه کې د خلکو ذهنونه غډول نه دی جوړ شوی. هدف دا دی چې په نوره دنیا کې هر کس کولی شي لومړنۍ مرستې ترسره کړي، یعنی دومره څه زده کړي وي چې هغوی لومړنۍ مرستې ترسره کولی شي. حتی هغه کس چې د موټر د چلولو اجازه ورکول کیږي، لایسنس ورکول کیږي، لومړی باید د لومړنۍ مرستو په ترسره کولو باندې قادر وي، په هغې باندې پوهیږي، له هغې وروسته ورته اجازه ورکوي. دا چې تاسو لومړنۍ مرستې وایئ او زده مو کړئ، تر ډیره پورې د لومړنۍ مرستو مختلف موضوعات، مختلف حادثې تاسو هغه کور کولای شئ. فرضاً په یوه ساحه کې اکسیډنټ شوی دی، یو نفر شاک ته ځي، یو نفر زوف کیږي، یو نفر اوبو ډوب کړی دی، یو نفر سوځېدلی دی، تر څنګ نور حالتونه، ګڼ شمېر حالتونه موږ ویلي دي، د هغوی سره لومړنۍ مرستې تاسو ترسره کولای شئ. خو د دې لپاره اړتیا دا ده چې د لومړنۍ مرستو باید ځانګړي وسایل ولرئ. که چیرې دغه وسایل ولرئ، بیا به تاسو کامیابې لومړنۍ مرستې ترسره کولای شئ. لیکل شوي دي د کور د لومړنۍ مرستو او درملو بکس، هره کورنۍ باید د عجیلو پیښو لپاره یو طبي بکس ولري. په نوموړي بکس کې باید لگ تر لگا لاند شیان شتون ولاری. گوره هارا کورانای دا جلو پیخولا پارا یو تیبی باکس باید ولاری. او پا دی باکس که لگ تر لگا یعنی کام تر کما خو باید دا شیان شتون ولاری. که نور دیر شیان پا که نو یعنی کام تر کما خو داغا شیان باید دیو ولاری. لومنه یو کتای الکول باید ولاری. یو کتای الکول. کله چې زخمونه پیدا شي یا کله چې ستنوال کیږي د غل لپاره مختلفو حالاتونو کې په مختلفو وختونو کې د الکول څخه استفاده کیدلای شي. دوهم یو کوتای ډیټول. ډیټول دا انټي سیپټیک دی، د میکروبونو ضد دی. نو د ډیټول په ذریعه معمولا هغه زخمونه چې د هغې څنډې څنه څه خراب وي یا چټل زخمونه پاکولی شو، خو د زخم مینځ چې هغې کې غوښې څرګندې وي، عضلات پکې څرګند وي، هغه باید ورباندې پاک نه شي. د ډیټولو په ذریعه فرضاً تاسې پنسیت استفاده کوئ، د جراحۍ چاړې استفاده کوئ، او تر څنګ یې د زخم څنډې هغه وینځئ د هغې لپاره، او تر څنګ کې د لاسونو د صفا کولو لپاره فرضاً زخم کې مکار وکړ، لغې وروسته په ډیټولو باندې صفا کړئ. یعنی د صفایي لپاره یو ښه انټي سیپټیک دی، د میکروبونو ضد دی، خو مستقیماً یې په زخم باندې مه اچوئ، ځکه زخم هغه څه نه څه داسې وي چې که چیرې لوچ وي د ډیټولو په ذریعه هغه څه نه څه درد پیدا کوي، سوځیدنه پیدا کوي. الکول هم همدغسې دي، که چیرې د زخم مینځ ته اچوئ درد پیدا کوي، سوځیدنه پیدا کوي، خو نورې کولی شئ د ډیټولو په ډول استفاده کړئ. د پوستکي د پاسه استفاده کولی شئ، د پوستکي په چاپیر کې هغه استفاده کولی شئ، او د جراحۍ وسایل ورباندې صفا کولی شئ. دریم، پلاسټر باید شتون ولري. پلاسټر. څلورم، ترمامیتر. که چیرې یو څوک هغه ناروغ وي، موږ ګورو چې د ناروغ د تبې حالت څه ډول دی، آیا دغه کس تبه لري یا نه لري، د ترمامیتر په ذریعه په ډېرې اسانۍ سره معلومیږي. او یو ترمامیتر کلونه کلونه استفاده کیږي. ترمامیتر. پنځم، پاک ملوچ او پټۍ. پاک ملوچ او ځنګړي پټۍ یا بندژونه دغه باید شتون ولري. ګوره، یو پلاسټر دی هغه سریخ لري، بل ملوچ ځانته دی او پټۍ ځانته دی، دغه باید شتون ولري. شپږم، د الکولو پیډ. معمولا کله چې ستنوال کیږي د هغې لپاره هم استفاده کیږي، یا که چیرې د پوستکي زخمونه وي نو د الکولو په ذریعه هغه ښه پاکېدلی شي. او بل یو کوتای هایدروجن پروکساید چې زخمونه ورباندې مینځل کیږي، دکه د زخم سره په تماس کې هم شي کومه ستونزه نه جوړوي. او اتم، د ګنډلو وسایل. ځینې وخت په اطرافي ساحو کې زخمونه ډېر ژور پیدا کیږي یا سخته وینه بهیدنه ورکوي. که چیرې په کورنۍ کې یوه کس ګنډل زده وي، هغه کولی شي هغه زخمونه وګنډي، وینه بهیدنه کنټرول کړي. نه یوازې همدغه، د دې تر څنګ ځینې نورو وسایلو ته هم اړتیا وي، خو دلته په جمله کې لیکل شوی چې کم تر کمه یا لږ تر لږه باید دغه وسایل هره کورنۍ ولري. د دې تر څنګ ټورنیکیټ باید ولري، ډېر نور شیان. که په لنډ ډول ووایم چې د لومړنیو مرستو کوم بکسونه چې هغه د طبي زده کړې ادارې لخوا زده کوونکو ته آماده شوي دي، برابر شوي دي، په هغې کې شل قسمه یا شل رقمه مختلف د لومړنیو مرستو توکي دي. دلته ګورئ، په دې انځورونو کې اته قسمه یا اته رقمه مختلف شیان درته ښودل شوي دي، خو هلته شل قسمه مختلف شیان دي چې تاسې د لومړنیو مرستو پر وخت استفاده کولای شئ. نو هدف دا دی چې تاسې د لومړنیو مرستو د بکس په هکله پوه شئ، او دغه بکس ټول هغه زده کوونکي باید ولرئ چې څه نه څه اقتصادي حالت ښه وي، د دې لپاره چې تاسې هغه لومړنۍ مرستې چې زده کړې مو دي هغه پرې عملي کولی شئ. کله چې یو څوک د یو حالت سره مخ کیږي نو لومړنۍ مرستې ورسره ترسره کولای شئ. راځئ شپږویشتمې صفحې ته. د هډوکو ماتېدل، تاسې انځور ته وګورئ. دغه انځور کې هډوکی ګورئ چې مات شوی دی. دغه د ټیبیا هډوکی دی د لنګي په برخه کې چې فراکچر پکې واقع شوی دی، مات شوی دی. اوس ته د هډوکو د ماتېدو په هکله غږېږو. که چیرې هډوکي مات شي، کومې لومړنۍ مرستې باید موږ ترسره کړو؟ د هډوکو ماتېدل، د هډوکو ماتېدنه د لاندې لاملونو پر بنسټ رامنځته کیږي. کوم لاملونه دي چې هغه د هډوکو د ماتېدو سبب ګرځي؟ لومړی، مستقیم فشار. کوم ډول فشار؟ مستقیم فشار. لیکل شوی، ځینې وخت هډوکي د مستقیم فشار له کبله ماتېږي، لکه د موټر ټکر په هډوکو، مستقیم فشار او نور. ګورئ، مستقیم فشار دته ویل کیږي چې هډوکی مستقیماً د ټروما سره مخ شي، یو هډوکی مستقیماً د ضربې سره مخ شي، لکه د موټر د ټکر پر مهال فرضاً د ټنډ هډوکی دی د اسټرینګ سره لګیږي، هغه ماتېږي. یا که چیرې یو بل هډوکی فرض کړو چې هغه مستقیماً د یوه کاڼي سره لګیږي، د ډبرې د ویشتو سره لګیږي، او څوک دی په هغې باندې ګزار کیږي، هغه هډوکي ته ویشتل کیږي، مستقیماً ماتېږي. نو دې ته په هډوکو باندې مستقیم فشار وایي. یا یو نفر دی، د هغې په پښه باندې موټر خیږي، کله چې موټر ورباندې وختلو نو مستقیم فشار واقع شو، وارد شو او هډوکی ماتېږي. یو د مستقیم فشار پر اساس هډوکی ماتېږي. دوهم، غیر مستقیم فشار. ګورئ، د هډوکو ماتېدل په دوه قسمه شول، یو د مستقیم فشار پر بنسټ او بل د غیر مستقیم فشار له مخې. د غیر مستقیم فشار هدف څه دی؟ لیکل شوی دی، دا هغه حالت دی چې د بدن د بل غړي په واسطه ماتېدنه ترسره شي، لکه د یوې ارتفاع څخه غورځېدل چې فشار په لسونی وي، ممکن هډوکي مات شي. ګورئ، دا موضوع که لږ وضح کړم تاسې پرې ښه پوهېدلی شئ. سخته موضوع نه ده، اسانه موضوع ده. د هډوکو ماتېدل په دوه ډوله شول، د مستقیم فشار پر اساس، د غیر مستقیم فشار پر اساس. په غیر مستقیم فشار کې دغسې کیږي، ګورئ، چې هډوکی ماتېږي خو اصلا ټروما بل غړي ته واقع وي، یا هغه کومه ضربه چې واردېږي یا کوم زور چې واردېږي هغه بلې ساحې ته وي، خو ماتېدنه په بله ساحه کې وي. فرضاً یو نفر دی، منډې وهي، هغه لویږي، هغه غورځېږي. ګورئ، یو نفر دی، منډې وهي، هغه غورځېږي. کله چې وغورځېږي، د هغې نفر لسونه د ځمکې سره لګېږي، خو هډوکی کلیویکل ماتېږي یا هډوکی هیومرس ماتېږي. ګورئ، لسونه یې د ځمکې سره ولګېدل، ټروما خو اصلا په لسونو باندې واقع شوه. کله چې په لسونو باندې دغه ټروما واقع شي، دغه زور راځي، راځي کلیویکل هډوکي ته، کلیویکل هډوکی ماتېږي. دا غیر مستقیم فشار شو. ګورئ انځور ته، په دې انځور کې دوه فراکچر دي. په دې کې تاسې د ماتېدنې دوه نور ډولونه هم پیژندلی شئ. لومړی انځور وګورئ، دا د هیومرس هډوکی تاسې ګورئ چې سیمپل فراکچر ورته لیکل شوی دی. هدف دا دی چې یوازې په یوه برخه کې ماتېدنه ده، سیمپل فراکچر. او دوهم انځور ګورئ، هیومرس یا د مټ هډوکی مات شوی دی، ډېر بېځایه شوی دی، بهر ته راوتی دی یوه برخه یې، دته کمپاؤنډ فراکچر وایي. کله چې فراکچر دوه ځایه وي یا د دوو نه ډېر ځایونو کې فراکچر واقع شوی وي، ماتېدنه واقع شوی، دته کمپاؤنډ فراکچر وایي. او په دوهم انځور کې ډسلوکیشن هم واقع شوی دی. ډسلوکیشن د بندونو بېځایه کېدل یا د هډوکو بېځایه کېدل دي. تاسې ګورئ، د دې ایلبو جاینټ څخه دغه هیومرس هډوکی څه ناڅه بېځایه شوی دی، دته ډسلوکیشن آف د هیومرس وایي. دا دوه ډوله ماتې دانې دي. اوس کیدای شي دغه نفر د لوړ ځای نه رالوېدلی وي، لسونه یې ځمکې سره ټکر کړی وي، خو اما زور یې دغې ساحې ته رسېدلی او دلته هډوکې مات شوي وي. د طبیعنو غیر مستقیم فشار وایي، ځکه هم دغه انځورونه دلته راخیستل شوی دي. ګورئ، فشار د لسونو د ورغو سره مخ شوی دی، د لوړ ځای نه رالوېدلی دی، لسونه یې ځمکې ته وړي دي، لسونه یې د ځمکې سره په ټکر کې شوي دي، خو فشار یې همدغه هډوکو ته رسېدلی دی او دغه مات شوی دی. یا شاید کلیویکل هډوکی، کلیویکل هډوکی معمولا په دغسې حالاتو کې ماتیږي، کله چې یو څوک د لوړ ځای نه رالویږي، لسونه یې ځمکې ته ځي، فشار کلیویکل هډوکي ته رسیږي. خلاصه یې کومه، د هډوکو ماتېدنه د دوو علتونو پر اساس، یو مستقیم فشار، بل غیر مستقیم فشار. مستقیم فشار کې مستقیمن هماغه هډوکی ټروما ویني، ضربه ویني، فرضاً د ډبرې په واسطه ویشتل کیږي، د موټر د اکسیډنټ پر مهال مستقیمن هماغه هډوکی د یو څه سره لګیږي او بالاخره ماتیږي. بل غیر مستقیم فشار د چې زور یو ځای ته رسیږي، هماغه فشار بل ساحې ته ځي او بله ساحه کې هډوکی ماتیږي، دې ته غیر مستقیم فشار وایي. معمولا ځینې وخت د دې ګونډې په برخه کې ټروما وارده شي، او یا د اکسیډنټ پر مهال ګونډې ته ټروما وارده شي او د فیمور هډوکي هیډ مات شي. ګوره، ټروما ګنډې برخې ته وارده شوې ده، خو دغه کوم ځای ته رسیږي؟ د هیومرس هیډ ته، او هلته ماتېدنه پیدا کوي. دا غیر مستقیم فشار، ځکه فشار په یو ځای کې وارد شوی دی، هډوکی په بل ځای کې ماتېږي. خرزې لاندې تعریف لیکل شوی دی. ماتېدنه څه شي ته ویل کیږي؟ د دې په اړه دغه موضوع ساده تشریح شوی ده. تعریف: ماتېدنه د هډوکي پر مخ کسر او یا هم د هډوکي پرې کېدل دي. ماتېدنه څه شي ته ویل کیږي؟ د هډوکي پر مخ کسر ته ویل کیږي. کسر خپله ماتېدنه ته ویل کیږي، یعنی هډوکی کسر پیدا کړي، مات شي، او یا هم د هډوکي پرې کېدل دي، په مطلق ډول سره پرې شي. کسر دغسې ماتېدن چې په هغه کې یوازې یو ترک وشي، یوه لیکه پکې وشي، خو په مطلق ډول که چیرې پرې هم شي، دا هم ماتېدنه ده، دا هم فراکچر دی. نور لیکل شوی: د هډوکو ماتېدنه په ماشومانو او لویانو کې توپیر لري. ماشومانو او لویانو کې دغه فرق لري. هډوکي ممکن په یو یا څو ځایونو او نقطو کې مات شي. بله مهمه خبره دا کړې ده، ګورئ، چې هډوکي شاید په یو ځای کې یا په څو ځایونو کې مات شي. فرضاً یو هډوکی دی، دوه درې ځایه ټوټې ټوټې شي، یا کیدای شي په یو ځای کې مات شي. بل لیکل شوی: ممکن د هډوکو سر مات شي او عضلې هم زیانمنې کړي، او یا د پوستکي څخه هم هډوکی ووزي او ولیدل شي. ډیری وختونه د هډوکو سرونه ماتیږي، لکه د هیومرس هډوکي سر، د فیمور هډوکي سر. دغه سرونه که چیرې مات شي، او په دې حالت کې شاید عضلې هم خراب شي، هغه هم څیرې شي، پرې شي، ځکه تر ډیره پورې عضلې د هډوکو په سرونو پورې وصل وي، د هډوکو په سرونو پورې وصل وي، په هیډ پورې وصل وي. کله چې هغه ماتیږي، عضلې هم ورسره خرابیږي، فعالیت پرېږدي. نو ځینې وخت داسې هم کیږي چې هډوکی داسې مات شي چې هغه ماته شوي ساحه یې تیراوي، او هغه راوځي د پوستکي نه هم بهر ته راوځي، بهر ته لیدل کیږي. لکه یو لرګی چې تاسې مات کړی، هغه یوه ساحه یا یو طرف یې ډیر تیراوي، نو دغه ډول هډوکی هم که چیرې مات شي، دغه تیرا پارچه د بهر ته راوځي، چې دا ډیر خطرناک حالت دی، ځکه چې کیدای شي په دې کې ډیری انزاج تخریب شوي وي، یا رګونه څیرې شوي وي، او سخته وینه بهیدنه ورکړي. لیکل شوي دي: په هر حالت کې ناروغ درد لري، د مات شوي برخې پړسوب لري، او همدارنګه اغیزمنه برخه د شکل له مخې تغییر لري، کومه ساحه چې اغیزمنه ده د هغې شکل خراب شوی وي، او ناروغ د ساحې د حرکت څخه ویره لري. ناروغ ډار لري چې که دې غړي ته حرکت ورکومه، نور بستونزې جوړې کړي او همداسې وی هم ګورئ. یو نفر دی د هغې فیمور هډوکی مات شوی دی، هغه په هیڅ صورت سره نه غواړي چې حرکت وکړي، ځکه هغه ډار لري چې که چیرې لږ څه نه څه حرکت هم وکړم شاید ډیر تخریبات پیدا شي، او همدا ویره ده چې د یو کس سره مرسته هم کولی شي. نو کله چې یو څوک هډوکي ته لګیږي هغه د ډیر ډار او ویره احساس لري. خالیکل شوی دی که چیرې هډوکی له پوستکي څخه بهر ووځي نو په دې حالت کې وینه بهیږي، میکروبونه هډوکي ته ننوځي او ناروغ په ناروغۍ اخته کیږي. ګورې دا ډیره مهمه خبره ده، که چیرې هډوکی د بهرنۍ هوا سره تماس پیدا کړي اوپن فراکچر وي، هډوکی بهر ته ووځي، دا یو خطرناک حالت دی. ډیری وخت سخته وینه بهیدنه ورکوي، رګونه څیری شوي وي، عضلات څیری شوي وي، او دا چې بهرني محیط کې میکروبونه دي نو دغه میکروبونه هم هډوکي ته دننه کیږي او په زخمونو کې میکروبونه وده کوي. لیکل شوي دي د ماشومانو هډوکي ژر نه ماتیږي ځکه د دوی د هډوکو زیاته برخه عضروف جوړوي کوم چې الاستیکی خاصیت لري. د دې په اړه مو په پنځمه دوره کې هم خبرې کړې دي. د ماشومانو هډوکي ډیر نه ماتیږي، علت یې دا ده چې د دوی هډوکي تر ډیره پورې عضروفي برخې لري، کارټیلیج لري، کارپندوکی لري، او دغه عضروفي برخې دا الاستیکی خاصیت لري، هډوکي ته د لمدې لختې هغه خاصیت ورکوي. ګورئ فرض کړئ یو لوی کس ته د هغې هډوکی دغسې وي لکه وچه لخته چې هغې ته لږ زور کیږي هغه ماتیږي، خو د ماشومانو هډوکی دغسې وي لکه لمده لخته، کله چې ورته زور کوي هغه څه نه څه خپله کوږوالی کوي خو ژر نه ماتیږي. نو دا چې ماشومان تر ډیره پورې هغه غورځیږي، هغه لویږي، د ټروماګانو سره مخ کیږي، خو بیا هم دوی خوندی وي، تر ډیره پورې هډوکي نه ماتیږي. یو علت یې همدا دی چې خدای تعالی په کې عضروفونه ډیر پیدا کړی وي، او دا عضروف نه یوازې دغه ګټه لري چې د یو ماشوم هډوکي دې خوندي وي، دغه عضروف دی چې دا په هډوکي ورو ورو بدلیږي او هډوکی نه اوږدیږي پرته له عضروف، یعنی عضروف اوږدیږي او څنډې په هډوکي باندې بدلیږي. دا ډیر ژور بحث دی چې څنګه عضروف په هډوکي باندې بدلی. که په لنډ ډول ووایم، هر هډوکی په دواړو سرونو کې عضروف لري، کارټیلیج لري، دغه عضروف اوږدیږي او یو طرف یې په هډوکي ورپسې بدلیږي، ورو ورو کلسیم په کې ځای پر ځای کیږي، د بل طرف یې په عضروف بدلیږي، یو طرف نه هډوکي ورپسې جوړیږي. ډیر یو عجیب میکانیزم دی چې هډوکي په دې طریقې سره اوږدیږي، او دا د ماشومانو سره دا مرسته هم کوي چې د دوی هډوکي په اسانۍ سره مات نه شي، سپرنګي خاصیت یې ورکړی دی. دا د هډوکو ماتېدل. اوس که چیرې هډوکي مات شي د هغوی سره کومې لومړنۍ مرستې ترسره کړو، څه ډول ورسره مخکې ولاړ شو، دا په اوویشتمه صفحه کې د راتلونکي درس موضوع ده. څنګه څه مهمه موضوع ده، په همدې خاطر یې راتلونکي درس ته پرېږدم. راځي اوس حاضري اخلم. نن ورځ نولسمه درسي خپرونه ده. د نولسمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری د سي توری دی. ګورئ نولس شماره پیدا کړئ، دریمه دایره چې سي توری په کې لیکل شوی دی دغه دایره توره کړئ. تر بل پروګرام پوهان آرین ته اجازه ورکړئ. ښاد اوسئ، خدای مو مل شه.
طبی زده کړې واو، میډیکل لرننګ.
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.